السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کو. د ایران په رجایی بندر کې د پرونی زورورې چاودنې له کبله لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او 250 نور ټپیان دي. دغه چاودنه د شنبې په ورځ غرمه مهال له یوې اورلګیدنې وروسته د بندر عباس ښار د شهید رجایی بندر په تاسیساتو کې وشوه. د ایران د حکومت ویان دی فاطمی مهاجرانی ایرنا خبری اجانس ته ویلي چې د چاودنې د لامل او د مرګ ژوبلې او زیانونو کره معلومات به د دوی له څېړنو وروسته اعلان شي. تر بېګا نیمې شپې پورې له چاودنې وروسته د لګېدلې اور لمبې لابلې وې او د چارواکو په خبره اور کانتینرونو ته نږدې شوی دی. د چاودنې ځواک دومره لوی و چې غږ او ټکانونه یې لږ تر لږه 50 کیلومتره لرې احساس شوي. د سعودي عربستان، روسیې، قطر، ترکمنستان او عراق په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو پر دې پېښې خواشیني ښودلې او ایران ته یې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د عمان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او ایران د استازو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو به راتلونکې شنبه ترسره شي. دغه وزارت د شنبې په ورځ یوه خبرپاڼې کې ویلي د خبرو اترو بل پړاو به راتلونکې اونۍ دوام وکړي او د ثور په 14مه به د لوړې کچې یوه غونډه جوړه شي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې پای ته ورسید. له دې غونډې وروسته د ایران او امریکا چارواکو د غونډې فضا مثبته بللې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازی زلمای خلیلزاد وایي پاکستان لا هم د ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. هغه د خبره د شنبې ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغې خبرې ته په غبرګون کې کړې چې ویلی دی پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی. خواجه آصف د تېرې جمعې په ورځ له سکای نیوز سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، بریتانیا او لویدیځ لپاره دا کرغیړان کار یعنی له ترهګرۍ ملاتړ وکړ. دا یوه تېروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کېږي. خواجه آصف دغه څرګندونې د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستي خونړي برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف د همدې خبرو ته په غبرګون کې ښاغلي خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوط وسلوال د بلوچستان په مستنګ سیمه کې د تېرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش یو مرکز په نښه کړ چې 10 داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات دې د دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین شک لري. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي دغه شک پرون شنبه یوه ورځ وروسته تر هغه څرګند کړ چې ویلي وو اوکراین او روسیا تړون ته ډیر نږدې شوي. ټرمپ دغه څرګندونې په واتیکان کې د پاپ فرانسیس په جنازه کې د ګډون او هلته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره تر کتلو وروسته متحده ایالاتونو ته تر روانېدو مخکې پر خپله ټولنیزه پاڼه وکړې. هغه په وار وار ژمنه کړې چې د روسیا او اوکراین جګړه به پای ته رسوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برات رو غوړ او صحت مند او سړی د صحت چمې بم پتان وي. رونو کلری زکون کو د تل پسې زمر تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو او اړوند نو افغان مشهور مرمنه به پیژنو د حقوقي د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوم. رونو کلری زکون کو لکه څنګه چې زمر تاسو د تیر ورځې لوس د مرمن معصومه اسمتی وردک اړوند او مجاب تاسو مرمن معصومه اسمتی دا کو پیشنل د حقیقت ژوند په حق لمو بشپړ معلومات تر لاسه کړه. په دې وو بهیدلو چې مېرمن ماسمه اسمتی ورداک څوک او اصل ډول شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د پاکستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند میتاسته معلومات چمتو کړې دي. هله من دې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو ځکون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم چې له دې نه چې تاسو لوس پیل کړئ تاسو ټول درنو ځکون کو سره باید خپل د لوس ټول سیمواد چمتو او اماده پرته اوسیږي تر څو وکولی سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نن درنه زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې نزو ستاسو لوست پیل کوو. زمونږ ستاسو د نن ورځې نولسم لوست موضوع میرمن هورا خلتی ده. لولو چې میرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولی شوی خپله مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو رزو د میرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کوو. میرمن هورا خلتی، هورا خلتی د سلطان محمود غزنوي خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژندل شوی ښځه وه. لولو چې میرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوي خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملې څخه وه. یعنی میرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوي خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوي په هغه وخت کې د غزنی پاچا و. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د میرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټې څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالی په برخه کې ځانګړي وړتیاوې لرلې. یعنی میرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې، همچنان د لیکوالی په برخه کې ځانګړي وړتیاوې او مهارتونه درلودل. شخصیت، علمي او سیاسي وړتیاوې. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن هورا خلتی شخصیت، د هغې علمي او سیاسي وړتیاوې لولو چې میرمن هورا خلتی څه ډول شخصیت درلودې، کومې علمي او سیاسي وړتیاوو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیاره او معتبره مشره وه. لولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمنۍ یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو، هوښیارو او معتبرو مشرانو له جملې څخه وه. د هغه حکمت، سیاسي پوهه، د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د میرمن هورا خلتی په اړه، په خپله د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړې وړتیاوې ښودلې دي. یعنی میرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپله ځان کې ځانګړې وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسعود ته. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسعود ته څه ډول لیک لیکلی و او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسعود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسعود ته یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسعود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسعود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس فلحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې لپاره د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید د مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډېر زیات ضرورت درلودل. نو دې نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستی غزنی تراسیا او دغه کوم سیاسی ننګونی او سنز مشکلات سره مېسته سوی دي دا سیاسی ننګونی او مشکلات د منځ څخه یو سي د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې بلو چې دغه لیک چې میرمن هورا خالتی خپل ورور مسعود ته ولېږه نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې د هورا خالتی لیک مسعود دې ته اړ کړل چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي یعنی کله چې د هورا خالتی لیک مسعود ولوستنه نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته د مسعود پر اتاک سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و نو دی جې ته مجبور سو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي کله چې مسعود غزنی ښار ته راغی نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره د هورا خالتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه یعنی هورا خالتی چې کوم تدابیر ونیوله کومه فیصله چې وکړه کوم پلان چې جوړ کړ وو د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو کچیرې میرمن هورا خالتی دغه لیک مسعود ته نه وی لیکلی نو ممکن د غزنویانو کومه امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي ممکن هغه له منځ څخه تللی وی وای یا هم سیاسی بحرانونه ننګونی نور هم زیات سی وای نو دغه لیک دې ته پیدا وکړل تر څو دغه سیاسی ننګونی له منځ څخه یوسی او مسعود دې ته اړګي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سی او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسی بحرانونه څخه وژغورل سی نو دا د میرمن هورا خالتی د تدابیر څخه یو مهم کار و کوم چې غزنی وژغوره د بحران د مخنیوي ستراتیژي وسم درنو ځکونکو په دې برخه کې ولول چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي کومي ستراتیژي کوم میتودونه څنګه دي کار اخستو د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مرسو وو خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل ځکه کچیر دې د خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټول د وخت پر سر باندې جنگ او جګړې کړې وای په دې حساس وختونو کې هورا خالتی دا ښه اراده او تدبیر د لاري د سلطنت شاري په شتوګه سره تنظیم کړي یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلات حالاتو کې میرمن هورا خالتی د شی ارادي د شو تدابیر لاري څخه د سلطنت شاري په شتوګه سره تنظیم کړي او په دغه عین وخت کې مسعود تلیک ولېږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار د حکومت بحرانی حالت سره چې وس مختي د حالت څخه ووځي یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې و د هورا خالتی نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خالتی نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول هورا خالتی په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره حسی وکړلې یعنی هورا خالتی دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي نور هم ټینګ سي او هغه دې خیته نور هم تشویق کړه د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت تشغورنی لپاره اړین وو یعنی کچيري دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي هغه ثابت او ثبات پاتې سي نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو نو د غزنی د سلطنت تشغورل لپاره د میرمن هورا خالتی و ملاتړ ته سخت ضرورت وو د هغه په نشټون کې د دربار شری په بریالیتوب سره مخته مدیریت کړي یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودنه نو د هغه په نشټون کې به هم کله کله میرمن هورا خالتی د دربار شایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت په یې میرمن هورا خالتی په خپل سر ترسوي یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول د هغه ترتیب او مدیریت به یې دی په خپل کوي میراث هورا خالتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزینه شزه پاتیش و چې د هوشارتیا سیاسي اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود یعنی هورا خالتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتسوله کوم چې د افغانستان یو له هوشارو نامتو زړورو افغانو مرمنو له جمهوریت څخه شمیرل کېدل نه یوازې دا چې دا ډیره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي اداري کې هم ډیر سر خدمتونه سرته رسوي راولی و او همچنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبرې په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتي څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هره افغانه میرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او دغسې یو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، لکه څرنګه چې میرمن هورا خلتي وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي تر څو تاسو هم وکولای سي په راتلونکي کې هم دغسې د غوره شخصیتونو له جملو څخه واوسېږي. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغو درو سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خلتي په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه ښځه وه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتي په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتي د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیک څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتي په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوسي واوسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتي د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوسي ویاست چې میرمن هورا خلتي څوک وه، څه ډول شخصیت و. نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی مې ومنئ درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو راخلنی شي، بار سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د سرګردانۍ د احساس په حق ده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې سرګردانۍ څه ډول احساس دی او څنګه کولای سو د دغه احساس څخه خلاصون پیدا کړو، څه ډول کولای سو هغه مدیریت کړو او د دغه ستونزې څخه لیري سو او وکولای سو خپل ذهني روغتیا ښه کړو. نو تاسو هم د لوست راخلنی شي، بار سره ملتیا وکړئ. ټول هغه لارښوونې، هغه لارې چارې چې دلته ورڅخه یادونه کوو، تاسو هڅه وکړئ چې عملي کړئ. کله چې د دغه رقم یو احساس سره تاسو مخامخ کیږئ، نو تاسو به وکولای سئ د خپل ذهني روغتیا یا د ذهني ارامتیا د رسیدو لپاره یو ګام پورته کړئ. خپل د سرګردانۍ احساس چې دی، هغه کله چې موږ په خپل ژوند کې په مختلفو کارونو باندې، په مختلفو چارو باندې اخته اوسو او په دغه مختلفو چارو کې پر موږ باندې زیات فشار او زیات بوج وي، دلته موږ او تاسو د زیات فشار یا هم د بوج احساس کوو. یا کله چې موږ د توان څخه، موږ د ورتیا څخه زیات توقعات او یا هم زیات مسؤلیتونه پر موږ باندې پراته اوسي یا پر موږ باندې اوسي، نو دلته د سرګردانۍ احساس پیدا کیږي. مثلا د ژوند په ژوند کې موږ مختلفې چارې سرته رسوو، په هر برخه کې پر موږ باندې فشار زیات وي. یو کار نه بلکې څو کارونه مو د څو کارونو مسولیت مو په خپل ځان باندې اخیستی وي. خلک زموږ څخه توقع ډیره لري او د همدغه کوشش کوو چې د همدغه کسانو توقعات مو جوړ پوره کړو چې نه د توقعات خلاصېدل لري او نه هم موږ کولای سو دغه مسولیتونه په شډول سره مخته یوسو. او دغه زیات مسولیتونه له امله موږ په دې باندې نه پوهیږو چې کم کار څه ډول سره وکړو او څه ډول سره مخته یوسو یا د کم ځای شروع وکړو. چې همدغه احساس
احساس د سرګردانی احساس دی او دغه د سرګردانی احساس معمولا هغه محل رامنځته کیږي چې کله موږ خپل دغه انرژي د څو کارونو ترمنځ یا د مختلفو کارونو ترمنځ تقسیم کړی وي. په دې معنی چې څو کارونه همزمان ډول سره پر یو وخت سرته رسو او په دې باندې هم نه پوهیږي چې کوم کار د کوم ځای څخه پیل کو څه ډول سره مخته یوسي څه ډول سره هغه سرته ورسو. دا هغه ځینی ستونزې دي چې موږ په ژوند کې حتما ورسره مخامخ کیږو. په دې وخت کې کم احساس چې موږ لرو مثلا چې زیات فشار را باندې پروت وي، انرژي مو کم وي، د مختلفو کارونو ترمنځ مو انرژي تقسیم شوی وي، یعنی مختلف کارونه سرته رسو همزمانه او نه پوهیږو چې کوم کار د کوم ځای څخه پیل کو څه ډول پیل کو، همدغه احساس ته د سرګردانی احساس ویل کیږي. یعنی په داسې وخت کې موږ تاسې د سرګردانی په احساس کې یا سرګردانی احساس لرو. د سرګردانی علائم ترازو دا چې د سرګردانی علائم څه دي یا څه ډول موږ باید په دې باندې پوه سو چې سرګردانه یو، هغه علائم یې څه دي. اول ذهني بې نظمي یو مهم علائم دی. کله چې ستاسې ذهن د مختلفو فکرونو څخه ډاکي، ستاسې په ذهن کې ډېر افکار وي، فکرونه مو ډېر زیات وي او تاسې په دې باندې نه پوهیږئ چې د کوم ځای څخه شروع وکړئ، دا ذهني بې نظمي ده. چې کله دغه ذهني بې نظمي تاسې ولرئ، په دې معنی چې تاسې سرګردانه یاست. ترڅنګ فزیکی او عاطفي ستړیا، د اوږده وخت لپاره کار کول، د اوږدې مودې لپاره کار کول یا هم د یوې ستونزې سره مخامخ کېدل، دا هم کېدای شي چې ستاسې فزیکی او عاطفي انرژي راکښته کړي یا انرژي په تاسو کې راکمه کړي. تاسې دغه مهال ممکن د ستړیا، د سردردي یا هم د انرژي د کموالي احساس وکړي. نو کله چې تاسې د اوږده وخت لپاره کار کوئ، په دغه اوږده وخت کې تاسې بې انرژي سي، انرژي مو کمه سي، د ستړیا احساس لري، سردرد یاست یا هم انرژي د کموالي احساس کوي، دا هغه فزیکی او عاطفي ستړیا ده او تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست. ورپسې هم د فشار زیاتوالی، رواني توګه د ډېر زیات فشار احساسول چې دا بیا تاسو ته د دې توان نه درکوي چې تاسې په خپل ورځني چارې یا د ژوند په ستونزو یا هم کارونو کې توازن پیدا کړي. مثلا پر تاسو باندې تر دې حده فشار ډېر دی چې تاسې نسي کولی چې یو کار مخته یوسئ یا یو حل لاره یوې ستونزې ته پیدا کړي. پر تاسو باندې فشار ډېر زیات اوسئ چې دغه فشار بیا ستاسې په رواني حالت باندې هم اغېزه کوي. کله چې ستاسې په رواني توګه تاسې د زیات فشار لاندې اوسې، په دغه وخت کې تاسو نسی کولای چې خپل ستونزې حل کړئ یا هم خپل کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي. که ناراحتي او د اندېښنې زیاتوالی په خپل وجود کې ویني، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست. دا هم د سرګردانۍ یو بل عامل دی. د خپلو کړنو یا هم د مسؤلیتونو په هکله تاسو شک لري یا هم تاسو د خپلو کړنو یا د خپلو مسؤلیتونو په هکله بیره او اندېښنه لري چې تاسو دغه آرام ذهنیت ته زیان رسوي. تاسې ذهنن آرام نه یاست، ذهن مو تمرکز نسی کولای او ذهن مو د مختلفو فکرونو څخه ډک وي. دغه د ناراحتي او اندېښنې زیاتوالی هم یو بل علائم کېدای سي. د تمرکز د لاسه ورکول، کله چې ستاسې ذهن ډېر ګډوډ وي، ستاسې د کوم کار په حق تمرکز نسی کولای، دا هم د تمرکز د لاسه ورکول دي چې ذهن کې مو زیات افکار موجود دي، فکر نسی کولای، سم ډول سره تصمیم نسی نیولای، تمرکز نسی کولای، دا هم د سرګردانی ځینې علائم. کچیرې دغه علائم تاسې په خپل ځان کې ووینئ، تاسې باید په دې باندې پوه شئ چې تاسې د سرګردانی احساس لري، سرګردانه یاست او د دغه حل لپاره تاسې باید لس پکار سي او وکولای سي خپل سرګردانی احساس را کم کړئ او کنټرول کړئ. راځو د سرګردانی اسباب ته. چې د سرګردانی اسباب څه دي یا کوم څیزونه د دې سبب کیږي چې د سرګردانی احساس په مشکل پیدا سي؟ اول زیات کار کول یا مسؤلیتونه. زیات کار یا مسؤلیتونه، کله چې تاسو ډیر کارونه کوئ یا ډیر کارونه تاسو په غاړه لري یا زیات مسؤلیتونه لري، دا ټول پر تاسو باندې یو ډول فشار پروت دی او تاسو ته فشار درکوي. یعنی ذهنن تاسو پر ذهن باندې ډیر زیات فشار راځي. نو کله چې تاسو زیات کارونه سرته رسوئ یا هم زیات مسؤلیتونه لري او د فشار احساس لري، دا په دې معنی چې تاسو سرګردانه یاست. د ژوند سختي پیښې، کله د ژوند سختي پیښې یا د ژوند ځینې ستونزې، مثلا د وظیفې د لاسه ورکول، د کورنۍ د غړي د لاسه ورکول یا هم د ملګري د لاسه ورکول یا هم په شخصي اړیکو کې خرابوالی یا ځینې نور ستونزې، دا هم د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانۍ احساس وکړئ. ځکه تاسو په یو داسې یو حالت کې نه یاست چې وکولای سي پر یو څه تمرکز وکړئ او تاسو دې وکولای سي چې په ښه ډول سره خپل کارونه سرته یوسئ. دغه ستونزې سره چې کله انسان مخ کیږي یا دغه د ژوند سختي کې پیشي چې کله پر انسان باندې راځي په دې وخت کې هم د دې سبب کیږي چې تاسو ته د سرګردنی احساس را پیدا سي او پر تاسو باندې فشار زیات اوسي. تر څنګه د وخت نشټوالی دا هم یو بل عامل دی. کله چې تاسو کافي وخت نه لري چې خپل ټول کارونه په مکمل ډول سره سرته ورسوي، نو دلته ستاسو په وجود کې د ډیر فشار یا هم د ډیر ځورېدلو احساس پیدا کیږي، ځکه تاسو د خپل کارونو د پوره کولو لپاره د خپل کارونو د مخته وړلو لپاره تاسو وخت نه لري، ځکه تاسو کارونه ډیر دي، خپل مسؤلیتونه مو ډیر دي، پر تاسو باندې په دې وخت کې فشار زیات دی، نو دلته د فشار یا هم د ځورېدو احساس پیدا کیږي چې تاسو نه پوهیږئ څه ډول د خپل کارونه مخته یوسي او څه ډول خپل وخت تنظیم کړئ. بل لامل یې هم کېدای سي ذهني یا فزیکي ناروغي اوسي. مثلا ځینې وختونه ځینې رواني یا هم ځینې فزیکي ناروغۍ د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانۍ احساس وکړئ او ستاسو په وجود کې دغه د سرګردانۍ احساس را پیدا کوي. کله چې تاسو د دغه ډول احساس سره مخامخ سئ، د مدیریت لارې چارې څه دي؟ څنګه کولای سئ چې د زیات فشار احساس یا کله چې پر تاسو باندې فشار زیات وي، څه ډول کولای سئ دا مدیریت کړئ، کنټرول یې کړئ، تر څو د سرګردانۍ هم د زیات د فشار د احساس سره تاسو مخامخ نه سئ. په لومړی قدم کې تاسو کوشش وکړئ چې خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ. تاسو د خپل کارونو لپاره یو لیست جوړ کړئ. په دغه لیست کې ټول هغه مهم کارونه چې تاسو باید اول سرته ورسوي هغه ولیکئ. هغه مهم کارونه تاسو لومړی تر سره کړئ چې هغه مهم دي. تر هر څه مخکې تاسو هغه په لیست کې اول ولیکئ یا کوشش وکړئ چې هغه کارونه اول سرته ورسوي. هغه کم کارونه چې هغه د هغه اهمیت کم دي یا مثلا مهم کارونه ونوسي هغه وزن دوي، یا هم تاسو کولای شئ چې هغه کارونه یو بل وخت ته پریږدي یا بل ورځ ته پریږدي. تاسو په دغه لیست کې هر هغه کار چې مهم دي تر ټولو مخکې باید سرته ورسول سي، تاسو هغه د لیست په سر کې ولیکئ او هغه کار لومړی سرته ورسوي. نو په دې سره خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ چې دا وستا سره مرسته وکړي چې تاسو د هر کار د اجرا کولو لپاره د هر کار د سرته رسولو لپاره تاسو وخت ولرئ. او ورپسې هم د کارونو ویش دي. د خپل مسؤلیتونه یو برخه تاسو کولای شئ چې د نور سره شریک کړئ، یا کولای شئ چې د خپل ملګرو څخه، د خپل دوستانو څخه، یا هم د کورنۍ د غړو څخه تاسو مرسته وغواړئ تر څو د خپل مسؤلیتونه یا د خپل کارونه د هغو سره وویشئ. داسې چې فقط یو برخه هغوی ته ورکړئ چې هغوی ستاسو سره مرسته وکړي. په دې ډول سره ستاسو هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه شمخت ځي او پر تاسو باندې زیات فشار یا زیات بوج هم نه راځي. او تر څنګه کوشش وکړئ چې وقفه واخلي د ورځني ژوند مصرفیتونو څخه د لنډ وخت لپاره تاسو استراحت وکړئ. د خپل ورځني چارې د تنظیم کې چې تاسو خپل ځان د لپاره د وقفې د اخیستلو لپاره د استراحت لپاره تاسو خپل ځان ته هم وخت ورکړئ. په پرله پسې توګه کچېرې تاسو کار وکړئ، نو دلته زیات فشار پر تاسو باندې راځي او تاسو د سرګردانۍ احساس کوي، نو نسی کولای چې خپل هغه کارونه په ښه ډول سره مخته یوسي. نو د ځان د لپاره تاسو آرام شېبې جوړې کړئ، د ځان د لپاره وخت ورکړئ تر څو په هغه وخت کې تاسو آرام وکړئ او استراحت وکړئ. تر څنګه ځینې تمرینات ترسره کړئ، مثلا ذهني تمرینات، مراقبه، ژوره ساه اخیستل، یا دعا کول د ذهن آرامتیا هم د ذهن په آرامتیا کې هم ستاسو سره مرسته کوي. چې کله دغه ژوره ساه اخلي یا دعا کوي یا د مراقبې تمرینونه تاسو سرته رسوي، دغه فعالیتونه که چیرې تاسو سرته ورسوي نو په ذهن کې مو ذهن مو آرامتیا ترلاسه کوي او هغه د زیات فشار یا د سرګردانۍ احساس ستاسو په وجود کې راکمیږي. تر څنګه منظم ژوند خپل کی، تاسو کوشش وکړئ چې د خوب، د خوراک، د تمرین لپاره منظم مهالویش جوړ کړئ. د خوب لپاره خپل ټاکلی وخت یا منظم وخت وټاکئ، د خوراک لپاره، د تمرین کولو لپاره، او هڅه وکړئ چې خپل د خوب، خپل د خوراک او خپل د تمرین لپاره تاسو نور کارونه ته اجازه ورنکړئ چې دغه خوب، خوراک او تمرینونه تاسو در بې نظم کړئ. او کوشش وکړئ چې د نور سره خبرې وکړئ، د خپل ملګرو سره، د خپل دوستانو سره، د خپل ستونزې د هغو سره شریک کړئ. او کله کله یوازې خبرې کول د هم د ذهن د آرامتیا لپاره ډېر ګټور دي. ستاسو سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږي، او ستاسو سره دا مرسته کوي چې د زیات فشار یا د سرګردانۍ احساس تاسو څخه ورک سي. تر هر څه مهم دا چې تاسو د نوې لو مهارت زده کړئ. که چیرې تاسو په نورو کارونو باندې اخته یاست، که چیرې تاسو ډیر مسؤلیتونه لرئ، نو کوشش وکړئ چې اضافي مسؤلیتونه تاسو په خپل ځان باندې وانخلي. دغه د نوې زده کړئ. کله چې کله چې مثلا تاسو ډیر کارونه لري ډیر مصروف یاست د یو چا د خوشاله کولو لپاره کچیر یو څوک تاسو ته یو کار وای د هغه د خوشاله کولو لپاره تاسو کوشش وکوي چې د غزيات فشار په خپل ځان باندې ومني او هغه کس ته وای چې زه دا کار کوم کچیر په حقیقت سره تاسو ډیر مصروفیت لري کچیر تاسو زیات مسولیت لري نو دغه ځنی اضافي مسولیتونه تاسو ما اخلي ځکه دلته بیا هم پر تاسو باندې فشار زیاتیږي او تاسو نسی کولای چې حتی د هغه کس کار هم شډول سره سره ورسوي تر څنګه مثبت فکر کول د خپل ذهن ته دا یادونه وکړي چې ستونزې لنډمهاله دي د حل دپاره لارې شته تاسو کولای سئ چې هغه حل کړئ په همدغه مثبت افکارو سره په دغه لارو چارو سره به تاسو وکولای سئ چې د زیات فشار مخنیوی وکړئ او هغه مدیریت کی د فشار د مخنیوي لپاره تاسو کولای شئ چې خپل اهداف هغه واضح او واقع بینانه هدف وټاکئ په دې ډول سره بستاسي انرژي یا ستاسي وخت په نور کارونو باندې مصروف نه سي په منظم ډول سره ورزش وکئ او کوشش وکئ چې خپل ځان ته وخت ورکئ خپل اړتیاو ته ځینی آرام کوونکي فعالیتونه چې تاسو آرامي درکئ هغه سره ورسوي نو درنه زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي نن درس پر همدې ځای پای ته رسو تر اتلون کې درس مو په لویه مهربانه رب سپارم چې وخت په لری شي چری
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو له موږ سره میلمه دی د بشري حقونو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید ډاکټر صاحب په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته واځي فرصتونه راکړي د خوشحالۍ نو د فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکړي لکه څنګه چې ځنه وخت کې انسان خپکیږي غمونه وي مشکلات وي ستونزې وي انسان خپکیږي نو الله جل جلاله د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشاله کیږي او یو ځکه یو خلانو کې وي مثلا په اخترونو کې ټول مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارد شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي ته حرج بنوي حتی وخت کې د ودونو پر اړه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي و نو په مدینه منوره کې یو واده تله نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو چې څه به نه وایو بس ورزو ملته کې وینه د انصار چې دي ډېر مست خلک دي او د دې د سندره او د شنډو زیات خوشيږي به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم فحیونان وحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما معنا یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشاله نه تراولې کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وایو او کچیرته د سره غنم نه وای نو زموږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه و دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو په دې رابطه باندې هم د څه متن نشته چې د کې ان شاء الله چې شرعي څه حرج نشته خو په ټوله کې پښاله یو کې څو معیار دي نو کې جزاره تر کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې موږ تاسو مبارک دین شرح کړی دغه به زړه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط موږ تاسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي کې اصل دی او خوشحالي باید پکې وي خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي یعنی څه معنا نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره دا صحیح خبره ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي نڅا کوي او سره ګډیږي اختلاط وي یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي اختلاط وي سره نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی وای دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن درې پنځم نمبر آیت دی دوه مخبر د حجاب مسله ده چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبي قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن احزاب کې نه پنځم آیت دی اي محمد صلى الله عليه وسلم ته وای خپل بيبيان ته وای او د مؤمنانو خلته وای چې دوی حجاب کوي پرده کوي یا د مثال په باندې د شراب او چکل چې انسان خپل قانون لاس نمبر کې شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم اداك انه يم نمبر ايته نو شراب هم چکل حرام دي نو دغه محرم شان په صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خل شي او سره خبر ده چې دلمنځ التزام وشي اکثر خلک خوشالیان تزيد المنځ په قصه کې نه وي نو دغه المنځونه چې دي الله جل جلاله تاسو باندې دا فرض کړی دي دغه واده ته هم ساي حاضريږي نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي نو دغه بلنه دلته واجب ده نو دغه چا چې بلنه ورکړي دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول دتلل په خیر کې حساب شي شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي نور ټول خوشالیان زموږ ساسو په دین کې مشته زموږ ساسو په عنعناتو کې مشته زموږ ساسو په کلتور کې هم شته نو خوشالیان کې بخښلای کې او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکی وکړو خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي
bale ډاکټر صاحب په دې خبرې یو کوچن خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده څومره د یو کاس د حق کې د لیسی چې دغه واده ووسی دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندي تجلیل سي په کې مثلا خوشحالي ووسی په کې مثلا چمبه او هلسي او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه د یو ختم لمراسمونه ووسی دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کې د لیسی چې په خوخي کې خوخي معلومه چې دلته خوخي ده
دقیقا د هر انسان دا حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول الله چې حدیث شریف متاستوي او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالیان باید وشي د مړی او د ژوندۍ په اصطلاح باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي د جنیب ښار کې سودر وسان په هواد کې زما یو دوست دغه د بچي واده وو نو ما ته وی چې ته یو څه خبره وکړې خلکو ته ما چې ما یو وخت داسې بربرم خسته کون اگر زم د موضوع په رابطه باندې ما خبره کولې چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولې شي څنګه دوی د ماشومان تربیه لپاره موضوع کې زلګیوم خو چې ما بربرم وکړم بربرم خسته کون وو نو دلته تقدیر یو بل کاسته هغه بعضی ساتریان لري ترانه لري او ماشومان ته بعضی تشویقی غلری پروگرام لري شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای نو هغه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلی او دخل کو باندې لیک خوشحالي ور داخله کړی تقدیر هغه جوایزم راوړی وو انعامونه هم راوړی ماشومان او کچینان لپاره ما پروگرام ډیر زیات دلچسپ وو واقعا زنه خوشاله شو ما مایک ورته ورکو او هغه پروگرام مخکې بوتل زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مربونی وکوله د واده نه ختم جوړ نشي او خیرات ور نه جوړ نشي او مړی ور نه جوړ نشي او مطلب چې ټول هغه کینی وي البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي یو چاته ذهن سازی کوي بعض مسائل باندې حساب ته باندې خبرې کوي دا ښه خبر ده خو چې خسته کن نه وي او ډیر زیات مهم مسله ده چې موږ تاسو د عنعناتو زموږ ساس د کلتور او زموږ ساس د مبارک دین سره فټاکر کې کوم فعالیتونه چې په واده کې چې اور سره غن شي صاحب شخته نشي
د واده په مراسمو کې مداخله دی او حاکم نظام لخوانه چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ام پی 3 چورته وای دی ولی راوړی دی مثلا کله چې زوم نو یا خاص مراسم سره ترسوي لکه کیک پرې کوي او اینه مصاف سودا مسائل دلته بلا بلی سندری هم دوتا ځانګړي سوي دي بيدا ميرمن يا خي په موبایل کې مثلا یو سندره پليک يا ام پي 3 چورته وای په دې کې پليک په دغه باندې مسبندیزونه لګیدل دي څومره دي افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی خپل د خوخي مراسم هم نسی کولای چې ولمنځي
د خلکو په خوشاله باندې بندیز لګیدل یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشالي وکوي او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشاله شي د کې څوک حق نه لري بلعکس د ټولو انسانانو دا به خاص د حاکم نظام دی او واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هوادوال ته د خوشحالي زمينه مساعده کړی او دوی ته خوشحالي ورکړي ځکه زموږ ساسو هواد کې ډېر زیات ستونزې ډېر زیات مشکلات وو نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي
یو خادي د خادي په چیرې تجلیل اول دا ګټي چې دی په ګټو به خبرې وکړو مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندې ساتل کیږي ګټي راتوي کله چې واده دی واده په ډول باندې منځل کیږي مثلا په کې چمبا وهلي په کې سندري ویل وی کوم ډول سندري ویل هغه ډول سندري ویل لکه څنګه ستاسو را وکړه لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړي ده دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دم پاتې کېږي او څوک راغلي و څوک نه و راغلي دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نوې یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي. بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کېږي، د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کېږي، کله چې بعض ستونزې ولري، بعض مشکلات ولري. او د ټول نه زیاته خبر خو دا ده چې دا یو سنت دی، د زموږ ساسو دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه، وای تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وای. د ترمذی کې حدیث شریف دی، نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان یې جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي، نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیان ډېر زیات مهم دي. او بل اقتصادي لوري ته هم چیرته موږ تاسو را شو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینهو لپاره هم ډوډۍ ده. یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کېږي چې دا سړی د ښځې مسؤل شو. د دې نه وروسته دا دوه انسانان وو، د دوی شریک سره ژوند دی، د به یوځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یوځای وي یا چپلک سره یوځای وي. داسې نه شي کېدی چې ستاسو یوه چپلکه دفتر کې وي بله په کور کې وي، نه، د چپلکې به سره یوځای وي، د بوټان به سره یوځای وي. نو ښځه او خاوند دواړه سره یوځای وي، لکه شپه او ورځ سره یوځای به وي. د دوی راتلونکی ژوند دی، د دوی اولادونه دي، تربیه ده، د کورنۍ هم خوشحاله کېږي، حتی بعضې واړه واړه بعضې خفګانونه بعضې مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي. نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي. دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاصه شي او د دې نوې صفحې دپاره باید ټول همکاري وکوي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي.
بله ډاکټر صاحب، په مثبتو اړخونو مو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منزل کېږي، په هغه کې چمبه وهل کېږي، په هغه کې خوشحالي وي، په هغه کې موسیقي وي، په مثبتو اړخونو وغږېدلو. که چیرې یو واده داسې کېږي چې واده د ختم په څیر وي، په هغه کې خوشحالي نه وي، په هغه کې چمبه نه وي، دا مسایل نه وي، یو ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلوي هغه ته ډېر زیات مصارف کوي، مګر دغلته هغه د چمبه وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري، کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کېږي، نا امید کېږي، څومره منفي اثر لري.
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو، ډېر ښایسته نه وو او ډېر زیات فقیر وو، او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه ګیله ورته وکولای چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي. نو د رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فلانکای به تاته لور درکړي. کله چې دروازه ورته وټکوله نو هغه سړی بیرته راوښړل او د لورکې د خبره واروېده. نو لورکې ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تکتلی وو چې هغه رالېګلی و چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم، خیر دی که دی چیرته خواسته هم نه دی. د سیرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ دوی زیاته خواسته وه، ډېره زیاته ښکلې وه. نو سړی ورځي بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورځي، داسې یو کس ته رالګلی وه او د مونږ غلطي شوې، مونږ موافق یو، د لور خپله زه ورته ورکوم. سړی موافقه کوي، دا فقیر دی، پیسې ورسره نشته. نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علي او عبدالرحمن بن عوف یو بل درېم صحابي نوم یې رانویر شو، هغوی ته امر کوي چې تاسو دې ته لږ پیسې ورته ورکړئ. نو شپږ سوه دغه وخت پیسې ورته هغوی ورته درې واړه راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي. دلته په همدې ورځ باندې امر کی چې راځي جهاد ته، هيا الجهاد. نو دغه صحابي زی او د واده شپه ده، ټول سامان الاته برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دای لا بایک وای جهاد ته زی او جهاد کې دای شهید کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وای چې دای با ان شاء الله د جنت حوري ورته منتظر وي. او هغه خځه تم د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې ته عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي. نو به وای چې هغه خځه ډیر زیات وخت اوس له ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استاد سوال ته زرازم چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله حکم امر کوي او رسول سم چې متاستکم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلنو هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا باندې ووایئ دویمه خبر دا ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چې دی هغه د خوشحالۍ کوم لحظات چې دي په دواړو هغه باندې زوم او ناوې باندې او د دوی دواړو په کورنیو باندې چې هغوی داسې یو قسم احساس کوي چې دا زموږ د خوشحالۍ وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کمه شي او دوی به داسې احساس ډېر منفي احساس وکوي دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دی دا متاسف بیا نه شرکیږي د دوستانو او د ملګرو او په راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړیږي البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي چې د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به همداسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم سه به ورته نه شي حتی که چېرته د واده نه وروسته دوی اولاد هم راځي سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده و چې بس یو غم رواز وه نو بس موږ چې نه کتلی نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی به وکوي یو ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشحاله شي یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانې وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کېږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین دی متاسف مخ کوي نه هم د تفرید په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي که زموږ تاسو خوشحالیان وي که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي باید چیغې ونه ویل شي باید صبر وشي صبر عند صدمة الاولى نو دغه حتی کله کله یو انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم او شیانو کې واقع نه شي همداسې په خوشحالۍ کې نو دغه توازن مطلوب دی که چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړیږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړیږي زموږ ستاسو د ارزښتونو او د مبادلونو چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړیږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي ولو که هغه هر څوک که هغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په سطحه وي هر څوک چې وي دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ
دوی ته زموږ دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي نو هر څه یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو ویل چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء ترمذی کې دغه حدیث دی نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي او دا په دې وجه باندې چې زموږ ساس خو یو دا زموږ ساس نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي او دا زموږ ساسو د مبارک دین چې هغه زموږ ساسو امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او په دې کې ډېر زیات حکمتونه دي نو تر څو چې دغه نیکبختي او د خوشحالي د مکمل شي او دا یو یادګار پاتې شو وینو دا خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او زموږ ستاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی نو دې باید مزاحمت ونه شي او که چېرته دې مزاحمت کېږي نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې یوه مور مزاحمت کوي د بعضې هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و واده یې نه و نامزد شوی و زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریاب څخه ګرځیدم نور بازه زنانم راغلی زمونږ کور ته خو په ډېر سختۍ باندې دریام پیدا کو او هغه چاقو مې واخیست او دریام پکې وویل او دریام وشکولو زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه نا څه چې ما زده کړي او څه نا څه په دین باندې پوه شوی یم زه وړوکی طالب علم یم زما د ژوند لوی لوی غلطیانې چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې یوه دا غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر وو او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زمونږ په کور کې هغوی یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه دریا مې ورته وشکول دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي نو رسول سلام وایي چې کلو بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي نو په دې کار باندې زه توبه وباسم الله جل جلاله ما ته عفو کوي دا زما یوه غلطي وه چې ځوانه شوې وه په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم زه پوهنتون کې م نه وم غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم نو د لیونتوب مرحله وي نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي که مور وي که پلار وي او که نور څوک وي نو چې هغوی ته هغونهشي مزاحمت وشي نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي د دلیل سره باید خبره وشي نو د دې مخالفت ونهشي ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
ستاسو نه هم مننه
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې وشولې لمو سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه پرزه کې چې یاست علم مال او ملګری
د پیغلو ته د نشتا په پیسو پیسو باندې فرسی کی په پیسو پیسو باندې فرسی کی په پیسو
We یادوا پختن پیغلی وی اللہ پختن پیغلی کنا ولا چی یقین جان تول وطن وطن پی خستاری بی تول وطن وطن پی خستاری بی تول وطن Oh,